نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. دا د ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه له د هیواد ووځي. د وزارت په خبر پڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې کې چې د کډوال په خپل خوښه ونه وځي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکو په د هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیس لخوا نیول او ځورول کیږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نومړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 340 سلنه کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده، ورپسې افغانان وو. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 13 سلنه زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ یو مرکه کې شو د پنځم به پورز سب چوي وویل چې د لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وايي په لیک کې لیکلي دي چې هیله مند دی خامنه‌ای به خبرو ته کینی که د ټرمپ ټکو خبره پوزي اقدام ته ورسی نو کار به خراب وي. د دې مرکه ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخه به یک شنبه پورز خبره شي. ترامپ د امریکا کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د پوینا لدې خبرو د سی موافقه تر لاسه کړي شي چې د پوزي بریا په څیر به نتیجه ورکړي. خغلی ترامپ روس ته په سپین ماړی کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګند کړ چې په نشي راتلونکي کې به ایران سره یو موافقه تر لاسه شي. ترامپ د ولسمشر په نوملي دوره کې له هغه ټومي موافقه و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو قدرتونو ایران ترمنځ لاسلیک
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نور کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکې کې سپکاوی دی، هغه پکې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکې کې د یو بل بیزتی دغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیلې کې بې عزته کې په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خې خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو چې کله انټرنیټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بې ځایه خبرې یا بې ځایه مسایل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسایل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې مال لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې په ډېرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ای مونگ اصلی ارتیا، ای مونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دا غد وطن پا ضروریاتو که فکر وکلو او دا افغانانو پا وز وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
پا طولنیز رسانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا دی خپل شخصیت دی ایاده لپاره دیو چه کردی بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا دا مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا یو رسانه که مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلوم دار ارسو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و تا ده مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگان هم که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اغه کیگی خب به معلوم دار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تا هم اشخاص مراجع وکلی. دا طول دغه ده اشخاص و د دفاع د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا امریکا په دغه ایوادونه کې چې یعنی متمدن ایوادونه دي حاکمیت قانون موجود ده هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام وکړي اعتراض وکړي او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي شخصی اتک کهی شخصی مسائل مطرح کهی هر سوک ده تحرز نمسون ده قوانین پا اساس کهی این سوک اقنه لری چه ده یو بل سوک پا شخصی مسائلو که پا خصوصی مسائلو که مطالب مطرح کهی اتهامات وارد کهی پا اغا وقت که معلوم دار ده یو جرم ده او ده جرم پا مقابل که مجادله لاره معلوم ده
بله سادات صاحب کراسو دیتا کم کسان چه دی خلکو پا شخصی عریم بانده تیرهی کوی دیغو شخصیت تا زیان رسوی چه فکر کوی؟ آیا دا کسان دی خپل کار پا پایلو بانده نپویگی؟ دا کسان غواری چه هم دست سوکا؟ دا کسان لقانون خبر ندی چه بالاخره لدوی سر حساب که دلیسی؟ تا سوی علت چه گرنه؟ ولی دست کار را منست سی؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نرلی مختلف عوامل نری یو خو دغه شخصی مسائل ده چه ده افغانانو پا منسکی را منستکی گی اما متاسفانه پا اوس وقت که دا سیاسی گروپونو دغه قومی مسائل ژبنی مسائل سمتی مسائل مذهبی مسائل دا مسائل هم معلومدار چه ده قوی تاثیر لری او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پو گته شکست خورده سیاست مداران و پو گته جنگ سالاران و پو گته بازه یعنی فیسبوک چرهون که بازه فیسبوک ماران یا مثال پر نور و رسانگانو که دی اغوی پو گته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی
اوس رگرزو یو چو کلون اولانده تا آیا اغا وقت امدسه یو بل تا البته ټول نخیو دی زینو کسانو لخوا یو بل تا سپکاوای که ده دیغه شخصیت نورو تا تیت خودل که ده دا مسائل پخام و او که ووس دورشی پیدا کردی دی
نه خو معلومدار چه دا دیر تفاوت لری دا خو یعنی دل جنگ محصول ده منگو تاس طول یعنی دل جنگ و دیر بد آلت دوره متیر کرده خپل وطن کې پمداوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلوم دار چه دیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وقت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و پا افغانستان که مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه میارونه ارزختونه ده اعترام ورو یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده افغانستان پا فرهنگ ده افغانستان پا دین که معلوم دار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی چه اغا ده انسانیت پا بارکه ده شخصیت پا بارکه ده اعترام پا مبارکه اسپینگیرو تا احترام کول اطفال تا شفقت کول امسایه تا درانوی کول دا طول اغا مطالب جی چی ایمون گوتاس دی طولنی ارزختونه دی دا ارزختونه چی ایمون گوتاس دی دین او آین سر سلپسل مطابقت لری او دی مونگ دی دین او آین فرهنگ نه نشعر کرده
بله راځو د حل لارو ته، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت. ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتنول نلری. ده خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا امده خاطر پا اوست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه ده نه پا افغانستان که او نه پا بهر که. پا امده خاطر مسئولیت راجع کیگی افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگانه، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانانو په ټولنه که موجود و او ده افغانستان په تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه ده ما پا هم داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه یه رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یه رسانی دی، یه نوه فرهنگسازی، یه نوه اعترام متقابل، یه نوه مسئولیت پذیری، یه نوه درنوی، یه دبل ته تفاوت ته اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی ده غربیانو پا قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای. اصلی تکی دی دی یه دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو د بل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. اگه وقت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسئله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو دپاره په دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همده خاطر ده ما پیام طول افغانانو ته، مخصوصا زوانانو ته دادی چې ده وقت قدر باید په پام که ونیسی، او ده وقت نه، ده شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولنه که پزاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی جوان که قوی برخ واخلی طول زوانان طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکری.
بله سادات سب دیر زیاد مننه تاسو جواندیب سلامت وسی
میربانی اوسا او تاند وسی.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و اگه پدگی که یا همراه ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان امروی ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم ما متاسم 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به این ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې وو چا ساتلی وو د هغه د اکثر معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړي وي.
د خزو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت خزی وایي تیرو څلورو کلونو کې ټول نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خزو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکو ډیره زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکو ډیره زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبان او پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړول لپاره د پښو او مګک لوب کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډیر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي روسه لاغی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه د چسپاري، بلکې د لړۍ روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابت کړي چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکو نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ترورلې ده، او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روستیم راستیال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی، او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي او خو طالبانو خوشی کړ او بریدو نه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتره کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کې، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سدی او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې، او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغه کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډیر ماهر او ډیر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ور باندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایی او شاه محمود میخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی وو.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې وو، چا ساتلی وو؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاته، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټول افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، خاصه توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروغوښتي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته یې منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعاوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي. څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅ کله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاست ده او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سره.
د لوی خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټه په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقصان رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي او خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي. پنجابیان ته ضرر نه رسیږي او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي. د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کوم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتم یا د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې خزل نرسنګ او قابلګۍ هم منشبي تازه رپورټونه خیچې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مرمنو څخه شپږ سوه او شل مرمنو د صحي خدماتو نه نو رسیدو لامل امري او 14.5 میلیونه نورې افغان مرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګاری اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ لامل کړيږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوه ده و 50% افغان مرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه خیچي د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیات شوې. بلخوا طالبان د یو سنځ هم نه منی وای افغان خوځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ول سه وادونو د طالبانو خلاف له افغان مرمنو سره د دریدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیواله محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملاحبت الله او قاضي الخزات عبدالحکیم شرید نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان خوځي د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ شو د
خوځو نړیواله ورځ اتم د مارچ د خوځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې خوځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، خوځو ته احترام کول کیږي او خوځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د خوځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته خوځو ته نه احترام کیږي او نه خوځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د خوځونه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خوځو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د خوځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خوځو سره ودرېږي. د افغانستان د خوځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تور دیخوالو کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادونه نه دی چې همیشه په کې جګړه ده، نو اکثریت فامیلونو د بدمرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتک څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونز سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشول او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلی او مختلف کادرونه درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوال ټولنې نه. وختنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان که وجود لري، دوتا باید ډیر زیاته توجه وکړو، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوی دي، او ټول جهان افغان میرمنې هیري کړی دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثره یم او ډیره زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ول طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړی و. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موږ د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیخې په اړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیخه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جمال الدین د شندند ولی سیدین کې په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولای شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیروم، او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې هم دا تیر اونۍ خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې نه میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیزې شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو، د حقانی مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو.
ګړو دینی علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او پکې د سیمه الحق د زوی حمید الحق وجل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب وختنه کړي خو د لارو بر یو شمیر ملت پالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دانش کېده چې حقانی مدرسه په ځانمرګو بریدونه کې د نورو وجل کېدو ته په وسترګه او په خپل مدرسه برید کې وجل شوی کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وجل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلی خو غړو نور بیا د خواشینۍ سرګندولو ترڅنګ ویلي د جمعه او مدرسې مسولان باید پوښي چې کوم ورته ډیر پوکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي
د حقانيت دا ور څنګه را ورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده څنګه ځکه چې کله پنځه سلوخ کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایم نو دا په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی بوي دا روسيان دي کمونستان دي د دې مرګ روا ده نو دی هم په دې حقانيه کې مولانا سیم الحق صاحب آغاز وانو او داغه په مشرقه د کفر فتوی پاغوي ولګي دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل
او په ټولنیزو رسنیو تیر ورنې د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریا اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیران خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رای وباني لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنی او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې ده. هیله لطیفی هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د آلمانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جېډ ایونت سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او پنی ملارۍ پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په چیرې بیبل جګړې ته حاصل کښوي خو هغه د هیواد په پریخودلو دی ویلوي لوبې مخاوني ول. خو د دې پیښو وروسته کسام زیلنسکي بیرته د ټرمپ او دغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کیښوده مګر یادې پیښو په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون پر اړه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. دا څنګه ګرل کیږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا راستو کې سر راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور امریکا سره که خپل په خپل خو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیواله کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 103 ګرام دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 18.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 103 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنوکس پارک اصلي موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زرګرمېدو ویرې شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې به نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډیره زیات ته حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې لمانځل کیږي، خلک پکې خارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کیږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سږ کال که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیوه. بسره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
چتو آتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پا پزڑاشی ونے ونے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
داسے بے جانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نوے د پختنو کسے خدا سے بیوانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نوے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزی داسے او بے باران نوے داسے بے جوندن داسے بے جانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانا نانوے چرته داسې پشاتلې او د خندانا نوې داسې بشوندن داسې بے جانا نوې داسې بشوندن داسې بے جانا نوې